د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د مئی د میاشتې 14 نیټه ده وخت چې ویلې په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګلبرز او د ماسوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان بلوچستان صوبې په مرکزی ښار کوټه کې بیګا ماسوتن په یو بمی چاودنه کې لک تر لګه سلور پولیس وژل شوي او لس نور کسان جوبل شوي دي چې پکې ملکی کسان هم شامل دي یورپی اتحاد په امریکا غږ کړی چې د ایران سره د پوځي انخت نه ځان بچ کی او د زیات صبر نه کار واخلي اخوا د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي ایران با ډیره غټه غلطي کوي کچري د امریکې خلاف یې د څه قسم ګام پورته کولو کوشش وکړو چین وایي دوی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د 200 ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونو زیاتولو په جواب کې د امریکې نه خپل ملک ته درآمد کوونکو 60 ارب ډالرو سامانونو باندې ټیکسونه لګوي او څو چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د ګل په ماسوتن په بمی چاودنه کې لک تر لګه سلور پولیس وژل شوي او لس نور کسان جوبل شوي دي په جوبل کسانو کې ملکی کسان هم شامل دي د کوټه د پولیسو یو اعلی چارواکي عبدالرزاق چیما خبريالانو ته ویلي بم په یو موټر سایکل پورې تړل شوی او د ریموټ کنټرول په ذریعه د پولیس ګاډي سره نږدې الوزول شوی د پاکستانی طالبانو ترجمان د حملې ذمواري په غاړه اخیستی په تیرو دوه ورځو کې د بلوچستان کې دویمه حمله ده د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6 ارب ډالرو د قرض په معاهده سختي نیوکې کړي او ویلي چې د IMF نه د قرض په نتیجه کې به په پاکستان کې ګراني نوره هم زیاته شي او د هیواد د اقتصادي پرمختګ کچه به نوره ټیټه شي اخوا د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي حکومت په انتهایی مجبورۍ کې د IMF نه قرضې اخیستي د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې پر لپسې چاودنې شوې دي چې پکې لک تر لګه درې کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیانی میډیا ته ویلي چاودنې د ګل په ماخام تالاشۍ چوک ته نږدې د پولیسو یو ګاډي ته نږدې شوي نوموړي ویلي د چاودنې ډول تر اوسه پوره معلوم نه دی خو خیال کېږي چې په لاس جوړ شوي بمونه وو سمدستي توګه باندې د چاودنو ذمواري لا چا په سر نه اخیستې د یورپی اتحاد اعلی چارواکو په امریکا غږ کړی دی چې د ایران سره د پوځي انخت نه ځان بچ کی او د زیات صبر نه کار واخلي اخوا د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز ویلي ایران با ډیره غټه غلطي کوي کچري د امریکې خلاف یې د څه قسم ګام پورته کولو کوشش وکړو تهران د اتوار پورز امریکې ته په ښکاره خبرداري ورکړو او ویلو په خلیج کې د امریکې پوځي موجودګي اوس د ایران لپاره یو هدف دی چین وایي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د 200 ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونو زیاتولو په جواب کې د امریکې نه خپل ملک ته درآمد کوونکو 60 ارب ډالره سامانونو باندې ټیکسونه لګوي صدر ټرمپ د چین جوړ 300 ارب ډالرو مالیت نور سامانونو باندې هم د ټیکسونو زیاتولو تیاری کوي د امریکې او چین ترمنځ د تجارتي جنگ د یری د امریکې سټاک مارکیټونه ډېر په خطا تللي دي سعودي عرب وایي د متحده عرب امارات په ساحل باندې د اتوار په سهار وختي په یو حمله کې د دوی د تیلو دوه ټینکرونو ته ډیر نقصان رسیدلی خو د حملې د نقصان په اړه زیات تفصیل یې نه دی ورکړی د سعودي عرب د توانای وزیر ویلي د تیلو یو ټینکر د دغه ملک ساحلي ښار راستنو راته په لاره روان وو چې د امریکې لپاره د هغه ځای نه تیل وړل کوم وخت چې په دې باندې حمله وشوه امریکې د متحده عرب امارات په ساحل باندې سمندري جهازونو هدف کولو د تخریب کاری په اړه د ګل پورس خبرداري خپور کړو او تیره هفته یې ویلو ایران او یا د دوی لپاره کار کوونکې ډلې د دغه سیمې په سمندر کې تلونکي جهازونه په نښه کولی شي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې بیګا ماسوتن په یو بمی چاودنه کې لک تر لګه سلور پولیس فجلې شوی او لس نور کسان جوبل شوی دي. زمونږ سره دا وختي د ټلیفون فلاین باندې د کوټه نه د ډیو ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی نیخ باندې غفلاین راغله دي. شیرانی صاحب تاسو سلیم شوای په خیر علی.
په خیر
اکرام
صاحب جوړ
تکړه. ډېر مننه شیرانی صاحب. بمی چاودنه کم ځای کې شوې ده او سمرا خلق پکې تر اوسه پورې مړو جوبل دي.
د ګل په شپه شاوخانه بجې د کوټي په سټلایټ ټاون بلاک 2 کې د الهدا نامي مسجد ته نږدې هغه وخت به می چاودنه وسو چې کله هلته د مسجد د تارن لپاره د کوټي پولیس په خپل موټر کې ولاړو او څه سات پس هلته د ماخستان منز او بیا لغه پس تراوی کې د کوټي د پولیسو د ډي آی جی عبدالرزاق چیما په وینا چې هغه له رسنیو سره خبرې کولې او وډیوته وویل چې په دغه چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي او شاوخوا لس کسه د دوو پولیسو په ګډون تپیاسوي یا ژوبل شوي دي چې د هغوی درملنه دا وخت د کوټي په سیول هسپتال کې روانه ده. د سیول هسپتال د ټراما سینټر د مشر ډاکټر اعظم بابر په وینا چې په دغو تپیانو کې د دوو حالت ښه نه دی. د یادونې وړ ده چې د ډي آی جی عبدالرزاق چیما په وینا دغه بمی چاودنه هلته له مسجد او د پولیسو له موټر سره نږدې په ودرول شوي موټر سایکل کې په ځای پر ځای کړل شوو بمی دغه چاودیدونکو توکو له امله دغه چاودنه شوي چې په نتیجه کې هلته و نه یوازې و انسانانو یا پولیسو وسافرو ته بلکې هلته نږدې چې کم دکانونه او موټرو هغوی ته هم زیان رسېدلی.
شیرانی صاحب دره ته وایي چې که زه هم د ځنې بمی چاودنو او یا داسې پورا انتظامات ډېر ګران وي چې ګینې د هر قسمه حملو مخه ونیول شي، خو څومره پورې په بلوچستان کې د امنیت امنیتي ګامونه ټینګل شوي دي او داسې حال باندې چې په گوادر کې ردی یو ورځ وړاندې یو بمی حمله په پل کنټیننټل هوټل باندې شوی و.
هم دا چې بلوچستان د تیرو څو کالو راپېشي له نامنې سره مخامخ دی او دلته د نامنې څو قسمونه دي چې کومه ترهګري ده د هغې څو قسمونه دي. بیلتون غوښتون کې بلوچ ګوندونه دي، له بلې خوا مذهبي ترهګري ده او ورسره پاکستان او د هغه ادارې دا تور لګوي چې دلته د پاکستان دشمن قوتونه او د هغې همسایه ملکونو نه مناخلي چې هغه په بلوچستان کې لاسوهنې کوي او په داسې پیښو چې هغه تورن ګڼي. دوی بیا دا دعوه هم لري چې دوی د بلوچستان د مختلفو شهرونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اخلي او ډېرې داسې پېښې شنډ کړې دي چې هغه ښایي که پر وخت کېدلی نو ډېرو خلکو ته به زیان رسېدلی. خو له بلې خوا خلک دا سوال پورته کوي چې تر اوسه پورې حکومت یا کوم امنیتي ځواکونه چې دي هغه په دا نه دي توانېدلي چې د ترهګرو یا د هغو خلکو لخوا چې هغه دلته شر یا بد امنی غواړي د هغوی لارې دی ونیسي یا د هغوی کوم پلان دی هغه د تر وخت مخه شاند کې ولی چې ډیرای وخت داسې سوي دي چې دلته هغه خلک چې داسې څه کول غواړي یا د خلکو ژوند له لاس اخیستل غواړي هغه په خپل پلانونو کې کامیاب شوی دي او په لټکا چې وو د غوادر نیولې بیا د بلوچستان تر روب مستون کې لا عبد الله لورلای او د چنوري چې می په غوي کې هغه خپل اهداف تر رسیدلی او هلته چې عوده نه کړي په عادتي وجنو کې هغه بریسي وي دي. نو ځکه دلته دغه سوالو لپاره کې جنن هم چې کله مګاش په دغه پیښه د کوټي په سټلایټ ټاون کې وڅر د کوټي د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما ورسنه ته دا خبره وکړه چې دوی ځکه په نخښه کېږي د مقصد پولیسو چې پولیس یا نور امنیتی ځواکونه او دغه سفیر زته په نقشه کېږي چې هغه و اولسته تحفظ ورکوي او نه ترهګر مجبوري نو زته ترهګر اول د پردوی حمله کوي او دوی نمخې باندې د منره
ډېر مننه شیرانی صاحب مونږ ته د پوره تفصیل راکولو.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ایزو مطبوعاتو کې د سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوې دي د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د هندوستان آنلاین خریدونکو مشهور میگزین دی وایر کې د پاکستان د نامتو لیکوال او تجزیه نگار د ډاکټر محمد تقی د پاکستان په حق یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان د فوج د عمران خان راوستو منصوبه د ناکامۍ په لوري روانه ده. ډاکټر محمد تقی د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت او د دوی فوجي نیکان نن سبا سخت بې سوره دي ځکه چې د امروزه استعمال سیزونه د اور په بیه دي او د ګیس او د پېټرولو د نرخونو په خپل ځای د اودریدو هیڅ علامه نخکاری. خلق د دې ګرانې د لاسه د تحریک انصاف د حکومت خلاف سړکونو ته د احتجاج لپاره راوتو ته تیار ناشتي. دا ناقلار حالات نه خود ملک دننه مخالف سیاسي پارټو راولاړ کړی دي او نه پکې څه خارجي لاس شته، بلکې د دې خخ کار سبب د فوج د سرپرستۍ لاندې د عمران خان د جوړ حکومت ناکامي او د فوج د خپل صادر نخپی وستل دي. مضمون زیاتی چې د پاکستان معیشت سردلان دی د راغورځېدو په حالت کې دی او د دې هر څه ذمہوار بهشکه چې فوج دی، ځکه چې همدی فوج په کال 2019 کې د وزیر اعظم میانواز شریف د اقتدار نه په اخوا کولو د جمهوریت گاډې د پاتلینا غزار کو. دغه شان سو هفته وړاندې د خزانی وزیر عمر اسد د خپل منصب نه لری کړی شو، حالانکه عمددي عمر اسد په صفاتونو بد تحریک انصاف مشران ستړي کېدل نه او دی به د اقتصادیاتو یو لوی باتور بیانولو. د سټیټ بینک گورنر لری کړی شو او د محصولاتو راغونډولو د وفاقي ادارې یعنی د اف بی آر چیرمین لکه د سکول د ماشوم په شان د کلاس نه اوستو. ډاکټر محمد تقی وایر کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلي دي چې په موجوده سختو اقتصادي حالاتو کې د پاکستان د فوج په مرسته قائم د کرکټي عمران خان حکومت د نیم علال شوی چرک په مثال پړکونه وهي خولار نه مومي. اگر که اقتصادی اعداد و شمار بالکل خراب نه ده خو په غلط لوري روان ضرور ده. د مثال په توګه په کال 2019 کې مجموعي ملکی پیداوار 15.5% وو خو په روان کال کې دا 3.9% ته راغورځېدلې ده. د ګرانه شرع په کال 2019 کې 0.2% وو، هر کله چې روان کال کې د دې شرع 9.4% ته ختلې ده او راتلونکو مالی کال کې د 0% نور خطو امکان شته دی. د افسوس خبره دا ده چې پاکستان اقتصادي لحاظ سره دا وخت د سیمې د نیپال او د بوټان ملکونو نه هم ورستو دی. دا وخت د پاکستان درېمه عیسی آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. ډاکټر تقی خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان د $300 اربو مالی خسارې سره مخ دی. د پی ټی آی حکومت او فوج د دې لانجې په صحیح طریقه د غصولو په ځای د جذباتي قام پرستۍ انداز اختیار کو او اعلان یې وکړو چې حکومت پاکستان به چیرې هم IMF ته د سوال لاس وړاندې نه کړي. پاکستان سومیاشتې په خپل دې خبره ټینګ پاتې شو ځکه چې حکومت او فوج دواړه د چین، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو په دوستۍ او ورورولۍ ډیر نازیدل، خو د بده مرغه د پاکستان دغو دوستانو پاکستان له د پکار امداد نیمه امداد هم ورنکو او اخر پاکستان هم IMF ته په سوال کولو مجبوره شو. دا د پاکستان د IMF نه 2 قرض دی. IMF پاکستان ته په قرض ورکولو سلا خوشو خو د پاکستان په مالی ادارو کې خپل کسان راننه وستل. ډاکټر تقیلی کی چې د سیرو په بدلولو د معیشت بنیادونه مضبوطې دي نشي. د پاکستان غونډې د ملک د اقتصادیاتو د مضبوطۍ لپاره بنیادی شرط په ملک کې سیاسي محکمتیا راوستل دي. د پاکستان فوج په هر قدم جمهوریت د لارې نه بیلارې کړي دي او کمزوري نه کمزوري جمهوري حکومتونه هم چلېدو ته نه دي پریخودي. په دې د پاکستان فوج د ملک دننه غیر یقیني حالات او اړې ګړې پیدا کړي دي او آزاد اقتصاد هم دي اړې ګړې او غیر یقیني حالاتو تعالی ترغ کړي دي. ډاکټر محمد تقی دی وایر میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې هندوستان او افغانستان سره د ازلی بغض او د کینی له سببه پاکستان دی ملکونو سره آزاد تجارت کې خندان اچولی دی. په دې نه یوازې د پاکستان تاجرانو او کاروباریانو ډز خوړلې دی، بلکې خارجي سرمایه کاران هم پاکستان کې سرمایه کارۍ کولو کې زړه وهي. د چین د سی پیک په نوم د شپیتو اربو ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ د منصوبې هم سډیر خوند نشته. عمران خان خود شونډو لاندې د سی پیک په ډیرو منصوبو اعتراضونه کوي، ځکه چې د زیاترو منصوبو جوړښت ټول د چین په فایده کې دی. خو چونکې فوز د سی پیک په منصوبو برید تاوي، په دې سبب عمران خان په ډاډه زړه خپل اعتراضونه نشي بیانولی. ډاکټر تقی کی چې هندوستان او افغانستان سره د تجارت شروع کولو نه بغیر د سی پیک مثال په نیمه اسمان کې د زوړند میوې دی چې خواږه وچري هم د پاکستان د حلقه تیر نشي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. یورپی اتحاد په امریکای غک کړی دی چې د ایران سره د پوځي خط نه ځان بچ کړي او د زیات صبر نه کار واخلي. خو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي ایران به ډېره غټه غلطي کوي که چېرې د امریکای خلاف یې د څه قسم ګام پورته کولو کوشش وکړو. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د اروپای اتحاد چارواکو په امریکا غږ کړی د صبر نه د کار واخلي او د ایران سره د پوځي جنجال لپاره کولو څخه ډډه وکړي. په برسلز کې د اروپای اتحاد خارجه پالیسۍ مشر فدریکا مغرینی ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو زمونږ نه خط سرګند توګه باندې واورید، نه یوازې زمانه بلکې د اروپایي ملکونو د نورو وزیرانو نه هم چې موږ په ډیر نازک حالت کې یو چې مناسب او ذمہ‌وار رویه د خپل کړی شي. موږ په دې باندې یقین لرو چې د انتهایی صبر نه د کار واخیستی شي او د کمپوزي جنجال راپورته کولو څخه د ډډه وکړی شي. د اروپایي اتحاد مشر فدریکا مغرینی، د ناټو سیکرټري جنرال جینز سټالټنبرګ، د برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیرانو د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره خبرې اترې کړې دي. هغلی پمپیو د دې وړاندې په ماسکو کې دمه منسوخ کړې ده. د امریکا خارجه وزارت یو اعلی چارواکي خپل اروپایي ملګرو ملکونو سره استخباراتي او د ایران لخوا مخ په زیاتیدونکي خطر باندې معلومات شریک کړل. د په تهران تور پورې کې چې ایران د خبرو په ځای د دړکو لار خپل کړی ده. د امریکا خارجه وزارت د ایران لپاره خصوصي استازي براین هوک په برسلز کې ویلي خارجه وزیر مایک پمپیو مونږ چې په سرګند باندې څه وایو د دې پرته د پردې شاته هم د اروپایي ملکونو د مشرانو سره نور ډیر معلومات شریک کړي دي. د زیاتوي چې مونږ په دې یقین لرو چې ایران د دړکو پر ځای د خبرو لار خپل کړی، خو وایي چې هغوی د دړکو لار خپل کړه، کوم چې یو کمزور انتخاب دی. هغلی پمپیو په برسلز کې د عرب امارات په ساحل د تیل وړونکو بیړیو باندې د حملو ذکر هم وکړ. هغلی هوک د نور تفصیل څخه ډډه وکړه کله چې تری وپوښتل شول چېرې د دغې حملو پر شا خو د ایران لاس نه و. عرب اماراتو ویلي چې د پوجیره امارات سره نږدې د تیلو څلور بیړیو ته زیان اړول شوی دی. سعودي عرب ویلي چې دغه بیړیو کې دوه د دوی وي او وایي چې دا یو کوشش و چې د تیلو رسد لپاره اخیستل شوي امنیتي ګامونه اغیزمنه کړي، په داسې حال چې د ایران او امریکا ترمنځ حالات انتهایی خراب شوي دي. د امریکا خارجه وزارت ایران لپاره خصوصي استازي وایي چې موږ د پوجیره سره نږدې په سمندر کې لنګر انداز شوو، د تیلو په بیړیو باندې په برید خبرې وکړې. دی وایي چې عرب اماراتو زموږ نه په دغه لړ کې د پلټنو په مت کې د مرستو غوښتنه کړې، کوم چې زیاتوي ډیر په خوشحالۍ به یې کولو ته تیار یو. برتانیې، فرانس او جرمني هم د ایران جوهري پروګرام مخه نیولو لپاره د نړیوال لوزنامې د ملاتړ غږ کړی. د برتانیې خارجه وزیر جرمی هنټ تر څه وخت پورې د خاموشه پاتې کېدو خبره کړې ده. دی وایي وای چې موږ د راپورته شوی جنجال سره پریشان شوی یو. هغه کده هر خوانه وی خو خاتمه به په جګړه کیږي. د جرمني خارجه وزیر هیکوس ماس وای برلن اوس هم د ایران سره شوی جوهري لوزنامې د دې خبرې اساس بلی چې ایران دی پراتلونکو کې جوهري وسله ونه لري او موږ د خپل حفاظت لپاره د دې پرځای ساتل غواړو. د زیات کړه جرمني په دې پرمختیا او سیمه کې تاوتریخوالي باندې اندېښمن دی او دا چې موږ کوم پوځي ستونزه نه غواړو. د فرانس خارجه وزیر جیان ایویس لی ډراین ویلی په ایران د امریکا لخوا د بندیزونو انبار لګول چې د تیلو د خرڅ مخه یې ونیول شي کوم سم کار نه ښکاري. د ایران صدر حسن روحانی تیره هفته خبرداری ورکړی و چې ایران به د یورانیم غنی کول بیا په لویه کچه باندې شروع کړي که چېرې اروپایي طاقتونه چین او روس د امریکا د ایران په انرژي او بانکونو باندې د زور بندیزونو مخه نیولو لپاره کوم پلان جوړ نه کړي. امریکا چې کال 2015 کې د ایران سره شوی جوهري لوزنامې نه لاس اخستې و خپل سمندري جنگي بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن چې د جنگي جازونو د وړلو توان لري منځني ختیځ ته روانه کړې ده. د دغې سره یې بی 52 لوی جنگي جازونه هم سیمې ته لیږلي دي. دا په دې غرض چې څو وخت هم منځني ختیځ کې امریکایي اهدافو باندې د ایران لخوا برید کېدای شي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو چې دوی اراده لري یو اس اس آرلنگټن او د پیټریټ میزایل بیټریانې هم د نور جنگي سازو سامان سره منځني ختیځ ته ولیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ په وایټ هاوس کې ویلي دا به د ایران غټه غلطي وي که د امریکا خلاف یې کوم غلط ګام پورته کړه. بلخوا ایران ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي قوت سوا کول د ایران هدف اسانولی شي. د ایران پاسداران انقلاب هوایی څانګې مشر امیر علی حاجیزاده ویلي چې د امریکا په جنگي سمندري بیړۍ د 40 نه 50 پورې جنگي جازونه او تر شپږو زرو پورې عسکر راځي. لومړی دغه یو خطر و خو اوس دا یو اسانه موقع ده. زیاتوي که چرته امریکا کوم حرکت وکړه نو موږ به یې په سر باندې ولو. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن سوچي ته ځي. هلته به د روس صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاوروف سره لیده کاته کوي. هغه له پمپیو د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ شل شتمنه هیوادونو د غونډې نه څو هفتې وړاندې دا سفر ترسره کوي. دغه غونډه کې به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د روس صدر سره لیده کاته کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نړۍ شل شتمنه هیوادونو د غونډې په وخت یو اړخته د روس د صدر سره د کیناستو پخلی کړی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې پرله پسې چاودنې شوې دي چې په کې لږ تر لږه درې کسان مړه او شل نور ژوبل شوې دي. نور حال په تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د افغانستان د ختیځ ولایت د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی وای په دغه چودنو کې چې د ګل په ماخام شوي لږ تر لږه درې کسان مړه او شل نور ټپیان دي. هغلی خوګیانی زیاته کړې چې دغه چودنې تلاشی چوک ته نږدې د پولیسو یو ګاډي ته سیرمه شوي او خار یې لړزولې. د خوګیانی وینا وا چې د چودنو هدف تر اوسه پورې نه دی معلوم خو د پولیسو ګاډي ته نږدې شوي او داسې فکر کیږي چې په لاس جوړ بمونه به وو. په سمدستي ډول د دې چودنو ذمواري لا چا په غاړه نه ده اغسته خو د جلال آباد ښار شاوخوا سیمو کې داعش او طالبان دواړه موجودیت لري. د مارچ په 16 نیټه هم په جلال آباد ښار کې په یو تعمیراتي کپنې ځانمرګي چودنه شوې وه چې له عمله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. جلال آباد د افغانستان د سترو ښارونو څخه یو دی چې پاکستان ته نږدې پروت دی او د ترخم لاره ورته ورغلې. په افغانستان کې د روجې په میاشت کې هم تشدد دوام لري او سره له دې چې امریکا افغان حکومت او د سولې په مشاورتي جرګه کې د خلکو استادو پر طالبانو قق کړي چې ډزبندي وکړي خو طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د روجي په میاش کې به هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي. 13 هفته په کابل کې پر یو امدادي ادارې سخت برید کړو چې لامل غیر پوزي وګړو ته د سر ځنه اوریدلیو. دا چودنی په داسې حال شوی چې د امریکا سره په مذاکراتو کې د طالبانو مشر مړاکچی ویلي امریکا په افغانستان کې د ماتې سره مخامخ ده او یا به په خپل خوخه او یا به په زور د افغانستان څخه وځي. شیر محمد عباسی ستانکزی دا خبره په دوحه قطر کې د طالبانو په خپل میس کې په یو غونډه کې کړي و. د دغه خبرونه دوه ورځې وروسته د هغه په مشرۍ کې طالبانو په قطر کې د امریکای سره د مذاکراتو وروسته ناشته پیل کړي و. د امریکایي ډلې مشرۍ په افغانستان کې د امن لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد کوي. د جمعې پر ورځ په طالب پلوا ویب پاڼو د ستانکزی د خبرو ویډیو خپره شوې و چې هغه پکې د برتانیې پخوانی روس او د موجوده وخت خارجي ځواکونو پر ضد په جنگیدو د افغانانو ستاینه کوي. هم د جمعې پر ورځ د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو وروسته ناشته ختم شوه چې یو هفته دوام درلودو. شیرمحمد عباسی ستانکزی ویلي په تیرو یو پیړۍ کې دریو لویو قوتونو په ماتې ورکولو خدای زموږ مرسته کړې ده. دویم لوی طاقت چې موږ ورسره دا وخت مخامخ یو انشاءالله ماتې خوړو ته نږدې دی. تاسو به زر ووره چې دوی به په خپله خوخه او یا په زور د افغانستان څخه وځي. د خالی یا شنبه پر ورځ د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس ویلي کچري د افغانستان حکومت سبا سبا ته نوي او امریکا د افغانستان څخه وځي نو دا حقيقي خطر موجود دی چې طالبان به بیا د هیواد اختیار په لاسو کې واخلي. په افغانستان کې د امن لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د امریکای ډلې مشري کوي تیر هفته په ټوئیټر باندې ویلي په افغانستان کې د جنگ د ختمولو د چوکاټ په اړخونو خبرو کې پرمختګ دوام لري، خو زیاته کړې ده چې په کار ده چې په خبرو کې د پرمختګ رفتار ګړندې شي. زلمی خلیلزاد یو وار بیا غږ کړو چې په افغانستان کې د تشدد ودرول شي.
چین وایي دوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د 200 ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونو زیاتولو په جواب کې د امریکې نه خپل ملک ته درآمد کوونکو 50 ارب ډالر سامانونو باندې ټیکسونه لګوي. رپورت په تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید بلاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګول یا دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړې چې بیجینګ دی د اقتصادي جنگ نور نه زیاتوي. دا په داسې حال چې چین ویلی وو هیواد به هیڅکله بهرني فشار ته تسلیم نشي. رایټرز خبری ایجنسی تر مخه چین اراده لري چې د امریکا په 50 بیلیون ډالر سامانونو باندې نوي ټیکسونه ولګوي. د چین خزانه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي هیواد به د امریکا 15,000 سامانونو باندې د جون اولنۍ نیټې نه اضافي ټیکسونه لګوي. د نړۍ دواړه ستر اقتصادي هیوادونو ترمنځ د سو بیشتو نه په واشنگټن او بیجینګ کې خبري اترې روانې دي، خو تر اوسه کومه لوازنامې ته نه دي رسیدلې. د تیر جمعې پر ورځ د چین مرستیال وزیر اعظم لیو هی په واشنگټن کې د چین د پلاوی مشري کوله، خو دغه خبرې هم ناکامه شوې دي. د جمعې پر ورځ صدر ډونالډ ټرمپ د چین په 200 بیلیون ډالر سامانونو باندې د ټیکس شرح د 15% پورې زیاته کړې وه او خبرداري ورکړې وه چې د چین 300 بیلیون ډالر نور سامانونو باندې به هم نور ټیکسونه لګوي. په وایټ هاوس کې د اقتصادي چارو ستر سلاکار لاری کډلو د اتوار یا یکشنبه په ورځ فاکس نیوز ته ویلي د ټیکسونو په دې جنگ کې به د دواړو هیوادونو اقتصاد ته سخت نقصان ورسیږي. دغه مرکه کې نوموړي منلي چې د امریکا لخوا اضافي ټیکسونه امریکایي کاروباریان د خپل جیب نه ورکوي نه چې د چین کاروباریان، او په نتیجه کې به امریکایي اغستونکي د ګرانۍ سره مخ شي. البته نوموړي د امریکا هغه موقف بیا تکرار کړی چې چین د هغه لوازنامې نه پشا شوی په کوم چې دواړه هیوادونه رضا شوي وو. نوموړي وویل د چین کاروباري طریقه مناسب نه ده، په ډېر ځایونو کې دغه کې مساوات نشته او دغه غیر قانوني ده. امریکا دعوه لري چې چین د دوی ټکنالوژي غلا کوي او د دوی کاروباري راز کار کوي چې خپل مصنوعات پر جوړ کړي. صدر ترامپ د خالی شنبه په ورځ ویلي چین انتظار کوي چې آیا هغه به په دویم ځل صدر منتخب شي او کنه، خو صدر ترامپ خبرداري ورکړه چې په وایټ هاوس کې د هغه د دویم صدارتي موده به د بیجینګ لپاره نور هم سخت وي. خغلی کډلو وایي د امریکا هغه زمینداران چې چین ته جوار، غنم او سویابین لیږي هغوی به د دې نه زیات اغیزمن شي، خو زیاته کړي چې د صدر ترامپ انتظامیه مخکې هم هغوی سره 12 بیلیون ډالر رعایت ورکړی وو او که ضرورت راغې نو بیا به هم داسې کوي. سیډونکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنگ وروسته د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ په هم سخت فشار لاندې دی او د ګول په ورځ دغه مارکیټ راپریوتی هم دی. د جمعې په ورځ هم د امریکا سټاک مارکیټ راپریوتی و، خو د ورځې په آخره کې پکې مثبت بدلون راغلی و. د اتوار په ورځ صدر ټرمپ په ټویټر لیکلی وو موږ صحیح یو، چېرته چې موږ لا د چین سره ودرېدل پکار دي. خغلی کډلو وای څنګه چې صدر ټرمپ ویلیو دواړه هیوادونه به کاروباری ټیکسونه پاړه خبري اترې جاری ساتي او تمه ده چې یو لوازنامې ته به ورسیږي. د جون میاشتې په اخره کې به د نړیوال اقتصادي غونډه جی 20 په جاپان کې جوړیږي. خغلی کډلو وای ممکنه ده چې صدر ټرمپ او د چین صدر زی جی پینګ په دغه غونډه کې کاروباری مسلو باندې هم خبري وکړي.